السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ځانګړی پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، پر ښځو محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. سیګار د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې د مسؤلې دربار پر هغو څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه څه چې اوسمهال په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي په هغو سیمو کې چې افغانان ورستنیږي د جذبولو د ظرفیت د لوړولو او له زیانګالو کوربنو ټولنو سره د مرستې لپاره یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور تاسیسات رغولي دي چې سږکال 2.5 میلیون کسانو ګټه ترې اخیستې. یو این ایچ سی آر په یوه ټویټ کې د دې هڅو په ترڅ کې په بامیان ولایت کې د یوه منځنی ښوونځي د پرانیستو خبره کړې او ویلي دي د ښوونځي چې د دې ولایت په ششپول او قشقه سیمه کې ودان شوی د 4.5 سوه نجونو او هلکانو د زده کړې ظرفیت لري. د یو این ایچ سی آر په وینا د هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې خلک بیرته ورستانه شوي او جذب شوي دي. ازبکستان د افغانستان له لارې پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د سمدستي رغونې غوښتنه کړې. د رسنیو د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف پرون سه شنبه د ترکیه او آذربایجان له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې دا پروژه د سیمې لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت چارواکو تیره اونۍ تاشکند ته د سفر پر مهال د ازبکستان له چارواکو سره د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو د دې لویې پروژې په اړه چې د ازبکستان ترمز ښار به له مزار شریف، کابل، جلال آباد او پېښور سره ونښلوي خبرې وکړې. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د تایوان پلازمینې تایپی ته له رسېدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. میرمن پلوسی وویل دا کتنه د تایوان له څپانده ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه ښیي او زیاته یې کړه له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ځکه ډیر مهم دی چې نړۍ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین چې تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي تایپی ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې سفر سمدستي وغنده او ویل دا به د سیمې پر سوله او ثبات ویجاړوونکی اغیز وکړي. او ترکیه وایي د اوکراین پر غلو دانو بار لومړنۍ کښتۍ پرون ترکیه ته ورسېده. د جګړه ځپلي اوکراین د غلو صادرات د هغه تړون له مخې پیل شوي چې څو ورځې مخکې په استانبول کې د روسیې، اوکراین، ملګرو ملتونو او ترکیه ترمنځ لاسلیک شو. دا کښتۍ چې 6000 ټنه جوار پکې بار دي او لبنان ته یې لیږدوي د اګست په لومړۍ نیټه د اوکراین د اودیسې له بندر څخه خوځېدلې وه. د ترکیې په استانبول کې د همغږۍ د مرکز یو چارواکي وویل د اوکراین د غلې د صادراتو لپاره تیاری روانې دي او ډېر ژر به د اودیسې له بندرونو څخه نورې کښتۍ هم وخوځېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خپرونې لومړی موضوع د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان د 24 ساعتونو له تیرېدو وروسته طالبانو تر اوسه هم دا مسله چې نوموړی په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی نه تایید کړې او نه یې رد کړې ده. طالبانو د الزواهری د وژلو په تړاو د امریکایي چارواکو د نورو تورنو په اړه چې وایي دا ډله د دوحې په تړون کې د کړو ژمنو خلاف له القاعده سره نږدې اړیکې پالي هم غبرګون نه دی ښودلی. لبلې خوا یو جګپړی امریکایي چارواکي ویلي دي چې د القاعده د مشر مړینا د ډي ان ا په ذریعه نه ده تایید شوی، خو په بصري ډول او یو شمېر سرچینو د هغه مړینا تایید کړې ده. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو د اعلان په اړه پټه خوله غوره کړې، سپینې ماڼۍ وایي متحده ایالات د هغه د مړینې ډي ان ا تاییدیه نه لري. دا خبره د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي پرون وروسته له هغې وکړه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د القاعده مشر په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې جان کربي وویل چې متحده ایالات به دغه تایید ترلاسه نه کړی شي. خو ښاغلي کربي چې له سی این این تلویزیون سره خبرې کولې دغه راز وویل چې د هغه مړینه د نورو سرچینو تر څنګ په بصري ډول تایید شوې ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي خبر اعلان ته وویل چې د امریکا استخباراتو په ډېر اعتماد سره ویلي چې الزواهری وژل شوی دی. د القاعده د مشر د وژلو له اعلان وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوازې دغه برید وغنده او هغه د نړیوالو اصولو خلاف او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه وبلله او ویل چې د دا ډول اعمالو دوام به موجوده فرصتونه زیانمن کړي. خو د دغه راپورتر جوړېدو چې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو پر اعلان له 30 ساعتونو زیات وخت تېرېږي، طالب چارواکو پټه خوله غوره کړې ده. طالبانو په دې اړه د ازادي راډیو غوښتنو ته هم ځواب نه دی ویلی او نه هم د هغو تورونو په اړه چې د الزواهری له وژل کېدو سره پرې له القاعده سره د اړیکو او ورته د پټنځای ورکولو په اړه لګېدلي څه نه دي ویلي. ولې طالبان پټه خوله دي؟ د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي
زما فکر دا دی چې د دې اول په خپله رهبری کې باید فیصله وکړي چې آیا دا تایید کو کنه. خو په ډېر احتمال شاید وخت ونیسي چې دې تایید کړي، او بل دا د طالبان لپاره یو لویه بدنامي او لوی د شرم خبره ده. نو زه فکر کوم دا خپل کم دروغ چې ویلي وه او د حقیقت نه لري خبرې یې دا وی کولې، د هغې د پټول لپاره دوی پټه خوله دي.
د زواهری له وژل کېدو سره دا پوښتنه چې آیا هغه ته طالبانو په کابل کې پناه ورکړې وه راپورته کېږي. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو ویلي چې د طالبانو لوړپوړي چارواکي له دې خبرو چې ایمن الزواهری په کابل ښار کې چیرته اوسي او متحده ایالاتو تمه کوله چې طالبان د دوحې په تړون کې کړې ژمنې پر ځای کړي او د القاعده غړو ته بیا اجازه ورنه کړي چې په دې هیواد کې بیا ځانونه منسجم کړي. اسوشیټد پرس آژانس د امریکا د استخباراتي چارواکو له قوله ویلي چې نوموړی په هغه کور کې اوسېده چې خاوند د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی یو جګپوړی همکار دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. دا لکه چې امریکایي ځواکونه او ډیپلوماتان له افغانستان نه وتلي ظاهرا د امریکا د بې پیلوټه الوتکې لومړنی برید دی چې په دې هیواد کې کوي. دغه برید به ښایي هغه باورونه پیاوړي کړي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم کولی شي په دې هیواد کې له ګواښونو سره مقابله وکړي. دې موضوع ته د سپینې ماڼۍ ویان جان کربي هم اشاره وکړه. ویل متحده ایالات دا وړتیا لري چې له لرې د تروریزم ضد حملې ترسره کړي. جان کربي وویل پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته چې دوی ته پناه ورکوي.
موږ هلته په ځمکه کې هیڅ ځواکونه نه درلودل، خو د څو میاشتو په اوږدو کې د استخباراتو او معلوماتو د دوامداره راټولولو لړۍ کې موږ وتوانېدو چې دا برید په خورا مؤثریت سره ترسره کړو.
د جان کربي په خبره دوی په دې پوه دي چې القاعده لا په افغانستان کې کوچنی حضور لري او زیاته کړه چې موږ به بیا هم بیدار پاتې شو او بیا به هم وړتیا ولرو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د درناوي تر څنګ د طالبانو مخ ته ځینې نور شرایط هم ایښي چې یو یې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول او هغوی ته د دې اجازه نه ورکول دي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د احتمالي بریدونو لپاره کار واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی دی. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو ځپل دوام لري، محدودیتونه لا زیات شوي او د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو زده کوونکو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. به هم نوریاس نوری را سره دی پر دې موضوع نور رڼا اچوي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا څارونکي ادارې سیګار په دغه درې میاشتني راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې استولی د نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. سیګار ویلي بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره د امریکا او د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره داسې ښکاري چې طالبان ټول هغه محدودیتونه پر ښځو او نجونو لګوي چې د خپلې نویمې لسیزې د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې پر هغوی لګولي وو. په راپور کې د طالبانو د بیا واکمنۍ لومړیو ورځو ته په اشارې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي وو ښځو او نجونو ته به د اسلامي شریعت له مخې حقوق ورکړل شي. خو سیګار په دې راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو معیارونو له مخې د بشري حقونو په برخه کې هیڅ ژمنې نه دي کړي، بلکې طالبان لا پر ښځو نویو محدودیتونو لګولو ته دوام ورکوي. سیګار د بشري حقونو د څار ادارې د ښځو د برخې د مسؤل هیدربار پر څرګندونو ټینګار کړی چې ویلي دي هغه چې په اوس وخت کې په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو تر ټولو جدي بحران ګڼل کیږي. هغې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې د افغان ښځو او نجونو د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنه شریکه کړې او وایي ټکان ورکوونکي ده چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د خپل جنسیت پر اساس له زده کړې بې برخې شوي دي. طالبان باید فوري اقدامات وکړي او ښوونځي د ټولو نجونو پر مخ پرانیزي، همدارنګه د ښځو او نجونو په وړاندې ټولې سرغړونې پای ته ورسوي. نږدې یو کال کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړی شوي دي. د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره د نړیوالو د غوښتنې تر څنګ پر کور دننه هم غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. په دې ترڅ کې پرون سه شنبې په کابل کې د ښځو د بشري حقونو مدافع ډلو په یوه غونډه کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو غوښتنه وکړه. دوی ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د نه پرېښودو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او په یوه پرېکړې لیک کې له نړیوالې ټولنې په تېره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان څخه وغوښتل چې په تېره بیا د زده کړې په برخه کې د افغان نجونو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د نوي راپور جزئیات مو اوریدل. د تاجکستان چارواکي وایي د افغانستان برښنا شرکت د دې هیواد 28 میلیون ډالره پوره وړی دی. د برق تاجک شرکت مشر محمد عمر آسوزاده ویلي ستونزه دا ده چې برښنا شرکت د افغانستان په بانکونو کې له خپلو حسابونو پیسې نشي لیږلی. هغه هم درز ویلي چې برښنا شرکت په تیره جولای میاشت کې 2 میلیون ډالر د دوی حساب ته لیږلي او غواړي پاتې پورونه هم په څو پړاوونو کې پرې کړي. افغانستان د خپلې اړتیا وړ برښنا ډیره برخه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیوي مجلې پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسي تایوان ته تا رسیدو سره سم په تایوان کې د ډیموکراسۍ څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د تایوان پلازمېنې تایپی ته رسیدو سره سم له تایوان سره د امریکا پیوستون څرګند کړ. دغه سفر به چې چین له مخکې په وړاندې خبرداری ورکړی و د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ کړکېچ لا زیات کړي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه بولي. د تایپی په هوایي ډګر کې میرمن پلوس ته د هر کلیل لپاره د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوسف وو او په تایوان کې د امریکا جګپورې استازه ساندرا اود ایګرک ورغلي وو. نانسي پلوسي وویل دغه کتنه د تایوان له څپانده ډیموکراسۍ څخه د ملاتړ په برخه کې د امریکا نه ماتېدونکې ژمنه په ډاګه کوي او زیاته کړه چې له تایوان سره د امریکا پیوستون تر بل هر وخت نن ډیر مهم، ځکه دی چې نړۍ نن ورځ د استبداد او ډیموکراسۍ ترمنځ له یوه انتخاب سره مخامخ ده. چین تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشرې سفر سمدستي وغانده او ویویل چې هغه به په سیمه کې پر سولې او ثبات ویجاړوونکی اغېز وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه سفر به د چین او امریکا د اړیکو پر سیاسي بنسټ ژوره اغیزه وکړي او هغه د چین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا په جدي توګه تر پښو لاندې کوي. چین چې تایوان د خپل خاورې یو بیلتون غوښتونکی ولایت بولی او وایي کاړتیاوې د زور له لارې به یې بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. له تایوان سره د متحدو ایالتونو رسمي اړیکو ته په دې نظر ګوري چې غواړي د تایوان خپلواکي چې یې څو لسیزې مخکې اعلان کړي په دایمي بدله کړي، خو واشنګټن د پیکینګ دغه ادعا رد کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری. په غزنی کې په لسګونو چاپي خپرونې بندې شوې.
خواب د ژان ناور لونګ کنډو داسې نور مجلې په غزنی کې چاپي دي.
ځوانان په خپل رسنیو کې پیر محمد کاروان ستای. د شعر پاڼې مې د شاعر طاهر ځلان نه سره اخیستې.
د وخت په بدلون سره د انسان احساسات هم ورسره بدلېږي، او چې احساسات بدلېږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي.
له شاعرې او سندرغاړې آسیه مهربی سره شخیدلایم.
زه غواړم چې سندری ادبیات ته جوړ کم، سندری ټولنې ته جوړ کم، سندری شوذ ته جوړ کم.
د نورستان په برګ مټال ولسوالۍ کې مو یوې چینې ته ورولو.
اول چې نن ورځې مونږ ته په فکر کې جوش او بوته نن ورځې ټول دا چې غواړه ده دا به ټول ته کېدلې.
نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. یو شمیر ځوانانو په خواله رسنیو کې د پیر محمد کاروان د ستاینې لپاره ورځ ځانګړې کړې ده. وړاندې په دې خپرونه کې له ښاغلي کاروان سره شغېدلی یم چې دی څه احساس کوي. خو مخکې تر دې چې د ښاغلي کاروان څرګندونې در سره شریکې کړم، غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې چې یو وخت په لسګونو مجلې او اونیزې چاپېدې، نن سبا یوه نیمه خپرېږي. له لویه سره په ټول افغانستان کې د مجلو او کتابونو د چاپ چارې له تیر نږدې یو کال راهیسې ټکنۍ شوي دي، چې علتونه هم مختلف دي. یو علت اقتصادي دی، بل یې له هېواده د یو شمېر لیکوالو وتل دي. زما همکار په دې راپور کې په غزنی کې د لیکوالو نظر اخیستی دی چې په دې ولایت کې د چاپ چارې څرنګه ګډې وډې شوي دي.
شل کلنه امیده د ژغ په نوم دوه میاشتنۍ مجلې د اتلسمې ګڼې پاڼې اړوي. دې د ژغ مجلې تر څنګ له غزني څخه تقریبا ټولې چاپېدونکې مجلې، رسالې او جریدې لوستې دي، خو له بده مرغه چې اوس ورڅخه بې برخې سوې ده.
پخوا به د ژغ ناور لونګ کنډو داسې نور مجلې په غزني کې چاپېدې، خو اوس هغه ټولې بندې سوې دي، نه چاپېږي. کومې رسالې چاپېدې هغه ټولې ما لوستلې.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې په غزنی کې د لونګ، ناور، ولوله، کنډو، مرسله، زمزمه، حیات نوین، جهان ملکه، ندای غزنه، جوانان امروز، صدای جوان، پیام جوان، پیام خاتم، غزنه، غزنی، غزنوی، البیرونی، مهر، نستان، استازه او د دې ترڅنګ لسګونه رسالې، مجلې، جریدې، اونیزې او ورځپاڼې پیل او لا څو ګڼې چاپېدو وروسته بیرته بندې سوې دي. خو ژغ هغه یوازینۍ مجله وه چې په سوونو تراژ سره شاوخوا شل ګڼې چاپ او خپرې سوې. دغه مجله په غزنی کې کلیوال ادبي ملګرو ټولنه چاپوله. مرتضی وردګ د دغه مجلې مرستیال مدیر دی. له نوموړي څخه په غزنی کې د مجلو او رسالو د بندېدو په اړه وپوښتل. د مطالعې لږوالی او نه مالي ملاتړ یې دوه عمده لاملونه یاد کړل.
یو دا چې ټولنه کې د مطالعې فرهنګ نسبتا ضعیفه دی، خلک ځوانان مطالعه نه کوي. بله دا چې چاپي رسنۍ په ډېره مواردو کې د مالي سکوت سره مخ کیږي، د هغو سپورټ او ملاتړ کم وي. نو دا دوه علته کېږي چې د چاپي رسنۍ د سکوت باعث شي.
که څه هم لیکوال، شاعران او د هغې مینوال د چاپي رسنیو د بندېدو لاملونه بیلبیل یادوي، خو د ناور مجلې چلونکی لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جړان بیا د ادبي ټولنو لیکوالو شاعرانو ترمنځ ناسم رقابت د مجلو د بندېدو سبب ګڼي. نوموړی د تړل کېدو ځینې نور لاملونه هم یادوي.
یو دا چې د لیکوالانو ترمنځ ناسالمې سیالۍ دغه د چاپي رسنیو د چاپ بهر ټکنۍ کوي یا لسکو سره مخ کړ. دویم یې د مجلو کیفیت ته نه توجه، او دریم هم هغه مجلې چې د محتوا او کیفیت له کبله خورا غښتلې وي هغوی ته بیا چا پنډ نه ورکول، د اقتصادي کمزورتیا سره مخ وي. نو دا درې مهم لاملونه وو.
خو ځینې نور کسان بیا د کابل او ځینو نورو ولایتونو په پرتله په غزنی کې له مجلو سره د خلکو لیوالتیا کمه یادوي او وایي دلته د خلکو بې سوادي هم د مجلو د بیا ځلي چاپ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیا د دې ترڅنګ د دې چاپي رسنیو ناسم کیفیت هم د بندېدو یو لامل ګڼي، خو وایي له چاپ وروسته په خلکو د مجلو ویریا ویشل، اعلانات نه ورکول او نه پیدا کول هم هغه ستونزه ده چې مجلې له سقوط سره مخ کوي.
دلیل یې دا دی چې دوی مالي امکانات نشي ترلاسه کولی او په خپله دغه چاپي رسنۍ هم ډېری په داسې کیفیت نه خپرېږي چې وکولی شي د خرڅلاو له لارې یا په ټوله کې په لوستونکو کې ځای ځایګی پیدا کړي او دوی د خپلو اعلاناتو له لارې په خپله ځان بسیا شي. داسې کیفیت نه لري.
په غزنی کې وخت په وخت په خپرېدونکو دغه رسالو، مجلو، جریدو، غونیزو او ورځپاڼو کې به سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیزې لیکنې او معلومات خپرېدل چې اوس دغه خلک ورڅخه بې برخې سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
په فیسبوک او خواله رسنیو کې یو شمېر ځوانانو د جولای 13 د پیر محمد کاروان د شاعرۍ لمانځنې ته ځانګړې کړه. دوی له نږدې یوې اونۍ راهیسې له خلکو وغوښتل چې د کاروان پر شعر، لیکوالۍ او هنر خبرې وکړي، نقد ولیکي او مقالې خبرې کړي. په افغانستان کې عادتا په ژوند لږ لیکوال سته یو. له ښاغلي کاروان څخه مې پوښتنه وکړه چې څه احساس کوي.
که خوند دي کورونه دي چې ما سره دومره مینه کړې ده چې دا زما لفظونه دوی منلې دي، دا ما د فراده اطمینان یو سنه سکون او اطمینان راکوي او ما نورو لفظونو ته، ما نورو خیالونو ته او ما نورو سندریزو فکرونو ته په اصطلاح باندې زما غزړه غټوي کوي او ما سره کومک کوي. دا یو خبره. او بل هغه د خوف خبره یا د ویر خبره هغه پکې ده چې زه چې په خپل ذهن کې دغه د پښتو ادب دغه قافله دغه بهیر داسې تجسم کوم، مجسم کوم یې، نو تر ما نه ډېرې لویې لویې ګرګې ما ته ښکاري. مخکې ما نه لویې لویې ګرګې دي، ما لوی لوی ادیبان، شاعران او لیکوالان زما په ذهن، په زړه کې، په روح کې جوړېږي. او دغه اوس معاصر کې هم دغه سلوی لوی خلک شته، یعنې دا دوه ډوله انګېرنې ما سره شته دي. خو بیا هم دغه مینه چې دغه په اصطلاح باندې د هر قطار سرخیله ده، هغه مینه بیا په نورو خبرو پسې نه ګرځي. دا چې دې ځوانانو دې زما د لفظونو لوستونکو دغه مینه کړې ده، نو دوی دغه په اصطلاح باندې ما د پاره یو ورځ ټاکلې ده، نو دې کې بیا سړی څه نه شي ویلی، ځکه چې مینه ده، دا د دوی مینه ده. او زه ټول دغه جوهر یا هغه ټول کریډیټ د دوی مینې ته ورکوم، نه خپلو لفظونو ته او نه خپلو شعرونو ته.
مشهور فرانسوي لیکوال ادونیس یغه خبره کړې و، دوه کاله مخکې دیغه د نیوي کلنۍ کلیزه و، بیا د نړۍ له مختلفو برخو کې تر سلو ډیرو مشهورو پیژندل شویو لیکوالو دته پیغامونه واستول، ویډیو پیغامونه ول او د خواله رسنیو له لارې پیغامونه ول. نو دا چې ور واستول، وروسته بیا د فرانسې مونټي کارلو راډیو له ده سره مرکه کوله او له دې پوښتنه وکړه چې ته څه احساس کوې چې د دنیا دومره خلکو ته ستایلی. د په نیوي کلنۍ کې دا خبره ورته وکړه، وایي زما کار یې را دروند کړو، ځکه زه په باد له دې مجبور یم چې نور هم بهتره کارونه وکړم. څرنګه دغسې یو احساس هم تاسو ته نه دی پیدا شوی؟
او دا ډېره لویه خبره ده. دا معنا لري لکه یو لوبغاړی چې لوبه کوي، چې دا ډېر خلک او هغه خلک چې په لوبه پوهېږي هغه ورته متوجه شي، کېدای شي دا د هیجان د حالت نه د احتیاط حالت ته راشي. او دا احتیاط د هنر دپاره او د هر اصطلاح باندې د هیجاني لوبو دپاره مضر دی او د هنر دپاره مضر دی. خو زه به دومره بیا چا خبره تنیچل به ورسره وکړم چې وبه وایم چې داسې ما سره دوی مینه کړې ده، زه غریب شاعر یم، یو ملنګ یم، ما سره مینه کړې ده، نو ځان به ډېر داسې احتیاط به ځان نه تسلیموم، همدغسې مستانه به روان شم. کنه دا یعنی ډیره لوی خبره ده، ځکه چې هغه د ټاګور رابیندرناټ ټاګور چې د نوبل جایزه اخیستې وه هغه هم دا خبره کړې وه چې دا وایي زما کار زه اوس 1950 ته چې کمې کوم نو په هغه باندې به زه ډېر ویرېږم چې دا به ومنلی شي که به نه منلی شي. یعنی دغه واقع دغه احساس شته دی، ما سره هم دا احساس شته دی چې ما سره خو دومره لویه مینه وشوه نو زه به څه توره وکړم.
ستاسو شاعري ولې افغان ځوانان جذب کړي دي؟ علت یې تاسو خپل په څه کې ګوري؟
هغه ورځ زما یو ملګری دی د سترنوم کوي ګلبهار نومېږي، د سر د خړې سیمې دی په اصطلاح باندې، هغه وایي چې دا شعر دی وایي فیسبوک کې راشي چیرته راشي وایي بېخي وایي ما سره ذهن کې یو کمپوزم پیدا شي، وایي نه پوهېږم چې بل شعر چې وایم وایي دومره کمپوز په هغه کې نه شم جوړولی. خو ډېرو ځوانانو نه مې دا اورېدلی دی، خو بیا موږ تاسو خو په دې باندې هم پوهېږو چې دا زموږ تاسو ټولنه دغسې سنتي ټولنه ده چې ډېر معمولي سندرغاړي ته هر څوک وایي چې ډېر الله ډېر ښکلی غږ دی دی بلبلی غږ دی دی نه هر چا ته موږ وایو. همدغسې دا ما ته پته ده چې مثال هر شاعر ته هغه لوستونکی ورته وایي په ډېره مینه ورته وایي چې ستان واه 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 داسې شعر نو بیا نه پیدا کېږي. یعنی زما په دې باندې سر خلاص دی چې کېدای شي په دې ځوانانو کې ډېر داسې هم د اخلاص نه د ډېرې مینې نه دومره مبالغه به هم کوي چې ما ته وایي چې ستا شعر نو ډېر ښه شعر دی. خو بیا دغه د دې تر څنګ بیا داسې هم نه ده چې ټول به مبالغه کوي. هغه زه په خپل ذهن کې چې جوړومه خو یو څه خو به واقعاً رښتیا هم وایي. او بله دا ده چې اصلا زما په نظر باندې د خپل داخلي په روح کې یا په زړه کې یا په ذهن کې چې د کوم لیکوال سره د شاعر سره کوم یو په اصطلاح باندې یو ظالم یو بلا کنه یو ظالم نقاد وي دغه همیشه د تا مثال تاسو تا پسې څراغ اخیستی یو دیوای اخیستی چې دا لفظ دې ښه نه دی، مثال دا خیال دې ښه نه دی، او دلته د آهنګ خراب دی، دلته د ارتباط د موضوع تانه وران ویجاړ شوی دی. یعنی دا زه فکر کوم ډېر مهم دی، او زه فکر کوم چې ما سره یو ډېر شوخ یو ډېر ظالم نقاد زما په زړه کې وبله په روح کې بوله ذهن کې بوله دا را سره ملګری دی، سوري غونډې را سره روان دی چې زه شعر لیکم هماغه شیبه کې خو کیف او خوند ترې واخلم، خو وروسته وایم چې نه دا ولا دا به د بل چا دغه چا په زړه چې هغه واقع هم د ذوق څښتن دی، آیا د هغه د زړه تارونه د زړه مراندې به اوس رنګوي که نه؟ په همدې شش او پنج کې وم، په دې ویره کې وم، بس خو بیا د دې ویرې سره همدغسې ورو ورو کله کله داسې د سکون یا کله کله د اطمینان یو څرکم راته پیدا شي، خو ډېره دغه ویره را سره وي. یعنی خپل داخلي نقاد ما سره ملګری دی.
له ښاغلي کاروان څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته بیا هم د شعر په اړه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
د شعر په اړه له داسې چا سره شخیدلیم چې شاوخوا 15 کاله کېږي چې شاعري کوي. طاهر ځلان په پېښور کې په ادبي بهیرونو کې خپل شعرونه کلونه وړاندې له تجربه کار لیکوالو سره شریک کړل، نقد ته یې وړاندې کړل، بیا یې په کابل کې شعرونه ولیکل. نن سبا په جرمني کې ژوند کوي، هلته هم شعر لیکي او یو نیم شعر د خواله رسنیو له لارې خپروي. له دوی به واورو چې د پېښور د وخت شعر یې له اوسني شعر سره څه توپیر لري.
شاعري د انسان د احساساتو سره تړاو لري او د وخت په بدلون سره حتماً هغه د عمر تقاضا داسي چې د انسان احساسات هم ورسره بدلیږي، او چې احساسات بدلیږي په عاطفي تړونونو کې بدلون راځي، په مشاهده او کتنه کې فرق رامنځته کیږي، نو په شعر کې هم دغه بدلون رامنځته کیږي. ما چې نکابو 15 کاله وړاندې څه ډول شعر لیکه او اوس چې څه ډول شعر لیکم فکر کوم چې بدلون پکې شته، تفاوت پکې شته.
ځلان صاحب، د احساس بدلیدل طبیعي خبره ده، لیکن د شعر په برخه کې، د هنر په برخه کې دا خبره هم کیږي چې مثلا که تاسو چیرته په همدغه 15 کلونو کې، شاوخوا 15 کلونو کې کتابونه لوستي وي، شعرونه مو لوستي وي، دا هم ستاسو په شاعري باندې خپل تاثیر پرې باسي او بدلوي؟
دقیقاً تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړله. ساينس بالکل چون شاعری خپل ساينس نه دی، بلکې دا د احساساتو ساينس دی.
خو دغه نتیجې ته انسان رسیږي، دغه احساسات هم چې بدلیږي، دا په شان نور عوامل لري. هغه کتاب دی، یو شعر بل لوستل دي، د یو شاعر سره ناسته ده، د یو کیسې لوستل دي، د یو سیریال لیدل دي، دا هغه څه دي چې د انسان په احساساتو سایکل کوي، هغه ته لاره ورخی، ورخ ورته ښایي، او په دې توګه باندې هغه بدلون چې دی هغه پکې راځي. نو د پوهې، د شعر، د لوستلو، د زده کړو، دا ټول خپل خپل اثرات پکې کوي. د بیلګې په ډول که د یو شاعر د شعر د مفهوم له لحاظه ډیر درنیږي او لوړیږي، هغه په دې معنی ده چې هغه به لوست کوي. که د سمی دغه یو تجربه په شعر کې، هغه ته به په دې چې دغه د عمر تیرېدو دا سړی یا دغه شاعر دې نتیجې ته رسولی چې دا هر څه ته ډېر متوجه اوسي. نو زما شخصي نظر دا دی چې د شعر په پخوالي او د شعر په ښه کېدو کې یو عنصر چې دی هغه دخیل نه دی، بلکې مختلف عوامل د دې سبب کېږي. له دې قبله خو خلک دا وایي چې شاعر باید په مجموع کې، یعنی هم شاعر هم کیسه لیکونکی هم عام چې هنر سره دغه لري چې هغه پراخه نظر ولري، تر څو ټولې دنیا ته دې غېږه وازه کړي او راضي هر څه دته، او هغه څه چې ده باندې تاثیر وکړي دا د هنر رنګ بیا ورکړي، او هغه بیرته د شعر یا د نثري کوم فارم یا ژانر په دغه کې وړاندې.
ځلان صاحب، هغه هنرمند سی هرس پکې زیاتیږي، هغه هنرمند سی سیالي ته مخه کوي، هغه هنرمند سی له نورو سره ځان مقایسه کوي د لیکلو په وخت، د ناقدانو په وینا، د هنر د تخلیق په وخت کې هغه نری صادقانه رابطه چې له اثر سره لیکوال لري هغه کمزوري کیږي او حتی شکیږي. په دې برخه کې څه وایي؟
شاید دغه تجربه متفاوت وي. مونږ ډیر داسې لیکوالان او شاعران لرو چې هغوی د ژوند په لومړۍ برخه کې ډیر کامیاب نه وو، ول وروسته وروسته د هغوی شاعري نهایت ډیر لوړې کچې ته پورته شوه. بله خبره دا ده چې اکثره مونږ دغه رقم ته کله پریکړو، یعنی مونږ هیڅکله د یو مشر شاعر نه دا نه دی اورېدلي چې هغه دی وایي چې زما شعر خراب شوی، بلکې دا پریکړې مونږ، یعنی د هغې نه راوروسته کوم نسل چې هغه یې کوو. د دې معنی دا ده چې دغه نسل لا هغه تجربې ته نه دی رسېدلی، هغه مقام ته د شاعر نه دی رسېدلی چې په کوم مهال کې هغه شاعري کوي یا د ژوند په کومه برخه کې هغه شاعري کوي. تاسو وګورئ په جرمني کې ژبه کې هرمان هسه چې هغه ډېر هغه کسان ډېر خوښي چې عمر زیاتی، د دې علت دا دی چې د هغه هم په شاعرۍ هم په داستانونو کې زیات دغه د تیر عمر تجربې او د تیر مرحلتونه دا پکې ډېر زیات دي. د دې قبله د هغې اکثریت لوستونکي چې دي هغه د کهنساله، یعنی د تیر عمر خلک دي. د حمزه بابا د وروستیو شعرونو په اړه ډېر کره کتونکي دا وایي چې هغه نه دا د عرفان خواته ډیر تمایل پیدا شوی دی، ملت پالنه پکې ډیره برسیره نه شوی، او هغه تخیل او هغه نزدکیلي او هغه مضمون آفرینی چې د سره په ځوانۍ کې و هغه ورسره ده. خو زه دا وایم چې د هغې وخت تجربه ده د ثواب شاهد هغه کسان چې دغه رقم خبره کوي هغې عمر تلاش شو همداسې یو تمایل، ځکه چې ستا کله نور تمایلات کم شي دا رقم ته د عرفاني او د ملت پالنې او هغه سیان چې دي هغه زیاتېږي، راپیدا کېږي او غلبه په یو انسان کوي.
نو طبیعي خبره ده، یعنی مطلب دا ده چې شاعري ټول عمر یو ډول نه وي، لوړې ژورې لري، لیکن په دې کې شک نشته چې د عمر له تېرېدو سره لیکوالي پخی شي، لیکن هغه عاطفي اړخ د احساس اړخ هغه اړخ ممکن ټکنی شي.
زه فکر کوم هغه به یو بل رنګ خپلی. تاسو وګورئ یو سپین ږیری انسان یا یو سپین سرې ښځه د عمر په پخېدو څه ډول احساسات لري. د هنرونه یو ګټه چې لري دا ده چې هغه باید د خپلو لوستونکو د خپل ملت لپاره هغه که د هرې کچې وي، مثال که ځوانان وي، تنکي ځوانان وي، که پاخه عمر والی چې مسولیتونو سره مخ کیږي، او بیا که په عمر تیریږي هغې ته نور مسولیتونه راجع کیږي، نو دغه د عمر تفاوتونه چې دي دا باید زمونږ هنرونه او ادبیات ولري. که مونږ چیرته په خپلو هنرونو او ادبیاتو کې مثلا د تیر عمر تجربه و نه لرو او هغه حالت چې په 50 کلنۍ نه روسته په انسان راځي د هغه تجربه په هنرونو کې مون سره نه وي مون به څنګه دغه تجربه سره آشنا کیږو زه فکر کوم چې هلته هغه د احساس او د عاطفي شدت یو بل رنگ خپلای نو په دې اساس باندې زما په نظر باندې احساسات او جذبات دا د شیان دی سړیږي خو مړیږي نه بلکې بدلیږي رنگ بدلی شکل بدلی خپل بڼه بدلی او هغه فوق العاده په هنرونو او ادبیاتو باندې اغیز کوي
لطایر ځلان څخه په مننې د شعر له دنیاګۍ نه بهر کیږو د میرمن ادبی بهیر د وی غړي را لېشل شعر در سره شریکوم شاعری مینی دا شعر لقابل راسته ولی
تمی وینا پرا گو کے تمی مینا زلو کے ٹول وجود ملتا جھومتا ہے تمی ہر زائی پہ یادو کے ټول وجود ملتا جوړ دی ته مې هر ځای په یادو کې سترګې تا ته توراوما ځان مې جوړ کړ سرو جامو کې رانه تللې چې سفر ته شاته ګوره بیا په تلو کې ستا راتلو سره اختر شي بیا چې نه یې اخترو کې ستا راتلو سره اختر شي بیا چې نه یې اخترو کې زه به څنګه یې بیان کړم زبا څنګه بیان کړم زما هیلی آسمانو کې تصویرونه د ښکلو ما چې تنه تصویرونه د ښکلو ما چې تنه خپل زرګای ورته تشو ما چې تنه ستا یادونه مې د هیلو پراګو کې ستا یادونه مې د هیلو پراګو کې ورته اوښ کې مې تویو ما چې تنه
راغلی مجلې د دې اونۍ د کتاب پاڼې اړو د صوفي نړۍ ناول د ناروې نام تو لیکوال جوستن ګارډر لیکلی دی ګارډر دا ناول په ناروېژي ژبه ولیکه بیا په انګلیسي چاپ شو او وروسته د نړۍ تر شپېتو په ډېرو ژبو وژباړل شو دا ناول وشمی وردک او شفیق امیرزي پښتو ته ژباړلی دی صوفي نړۍ ناول په پښتو ژبه له ننه نږدې څلور کاله مخکې په کابل کې چاپ شو د دې ناول لیکوال ښاغلی ګارډر نور ناولونه هم لري لنډې کیسې هم خپرې شوې دي او د ماشمانو لپاره هم کتابونه لیکلي دي د دې تر ټولو مشهور اثر هم دا صوفي نړۍ ناول دی چې یو تاریخي فلسفي ناول دی دا کتاب په 1991 کې لومړی ځل چاپ شو د ګارډر د کیسې لیکلو طرز داسې دی چې د کیسې دننه کیسه او کیسې جوړوي ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې ګارډر په خپلو ډیرو کیسو کې د ماشومانو له لید څخه کیسه لیکي داسې چې ماشوم چې رښتونی انسان دی په دې معنی چې د چاپیریال او شاوخوا له اغیزو پاک بنیادم دی نړۍ ته په څه ډول ګوري د صوفي نړۍ ناول مروه ځلاند چې په خپله هم لیکل کوي لوستی دی لومړی به له دې څخه د دې ناول کیسه په لنډ واورو بیا به دې ته هم غوږ سو چې دا ناول یې ولې د لوستو لپاره انتخاب کړی دی
د دې ناول اصلي کریکټر د سوپی په نوم یو یوانجه پینځلس کلن انجلۍ ده د دې انجلۍ ذهن لا بیلابیلو فلسفي پوښتنو ډک دی دې ته یوه ورځ یو لیک راځي چې په کې لیکل شوي دي ته څوک یې دا نه پوهېږي زه څوک یم کائنات ولې پیدا شوي او نړۍ څرنګه رامنځته شوي سوپی نه پوهېږي چې دا لیکونه د چا دي خو وروسته د البرټو په نوم یو کس سره آشنا کیږي دا له البرټو پوښتنې کوي او هغه په ښه توګه ځواب ورکوي د دې ترمنځ دا پوښتنې او بحثونه جریان پیدا کوي او له سقراط نه نیولې تر نورو فلسفانو د دوی ټولو نظرونه رااخلي لوستونکي په ډېر څه پوهوي دو فکر ته یې اړ باسي
اوس په داله مروه چلان څخه واورو چې د صوفي نړۍ ناولې ولې د لوستلو لپاره انتخاب کړی.
ما په دې خاطر دا ناول ولوست ځکه چې زما فلسفه خوښیږي او زما په نظر هر څوک باید خپل ځان، خپل خدای، خپل نړۍ وپیژني او باید هیڅ پوښتنه په ذهن کې پرې نه ږدي. خدا ټول دې فلسفې په وسیله زده کولای شو. استاد غزنپر صاحب وایي فلسفه په دې ارزي چې ولوستل شي، ځکه دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو خو غور ورباندې نه کوو. د صوفي نړۍ ناول کوم علمي اثر نه دی، نو دا د لیکوال کمال دی چې خپل هنري علم یې په خدمت کې راوستی دی. لنډ کووایم صوفي ناول یو شاهکار اثر دی. استاد اجمل ښکلی وایي د صوفي نړۍ کتاب له لوستلو وروسته به هغه کس نه وي کوم چې د کتاب د پیل پر مهال وي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. احمد شیبریم په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې به د موسیقي هنر ته مخه کړو.
د خپل قسمت سره هر ځای به جنگیدم، نړیدم سمی د هیلو په هیلو کې سوځیدم، نړیدم نراته ډاډا چا بهلا نشم سیوری پچا جوړ سپیر دیوال وم شریدم، نړیدم ټوپک د بل اوږه د غور سرمی د مور په نشه په خپلو وینو کې په خپل عالم دیدم، نړیدم زما د ذات دوره
د سما سات په نوم دا سندره داسې مهرابي ده. د دې په وینا د شزینا افغان سندرغاړو لومړی سندره ده چې په کابل کې پر موسیقي تر باندې سروسته په تیر نشته یو کال کې ویل شوې ده. د سما سات په سندره کې آغلی مهرابي د دریو شاعرانو مهرتاج، زمزمه نیازی او مریم صافی شعرونه یو ځای کړي دي. له دوی په واورو چې ولې د شزینا شاعرانو شعرونه دوی د دې سندرې لپاره انتخاب کړي دي.
یو خو په مجموع کې ما چې کله خپل سندرې شروع هم کړې په دغه خاطر می شروع کړی چې ما دغه کموالی لیدې په پښتو ادبیاتو کې یا په پښتو هنر کې چې زموږ ښځینه په اصطلاح خوا ډیره تشه وه. یعنی ادبیاتو کې په دا وروستیو کلو کې که مثلا یو مثال وړاندې کړو، پروین ملال د یو څه سابقه لري او د هغې مخکم فکر کوم یو دوی شاعرانی ولې چې تر هغې نو کې یعنی مشران دي، یعنی هغه په شاعري کې سابقه لري، نورې نه ولې. او په دې وروستیو شلو کلو کې موږ یعنی بیخي بیخي ډېر شاعرانی وپېژندلې او دغې شعرونه مو ولوستل، هغې ډېر ښایسته ښایسته پنځونې کړې ولې. او ما غوښتل چې دغه د دوی شعري اثر رواخم، هغه هغه را ژوندي کړم، هغوی ته سا ورکړم، هغوی ته ژبه ورکړم، هغه په خلکو باندې واورم. برعکس د دې چې همیشه موږ د سړیو شعرونه وړاندې کړو، یعنی دغه هم د انسانانو احساسات دي چې باید وړاندې سي، خو دغه د ښځو برخه وه چې ما مخکې وویل هغه تشه وه.
یعنی تاسو یوازې د دې له خاطر دا شعرونه انتخاب کړي دي چې دا نجونو او ښځو ویلي دي، او کنه دا شعرونه مو خوښ سوي دي او دا بل اړخ ته مو هم توجه کړي؟
دواړه واضح خبره ده چې کله چې یو شیر دی خوښ نسی سړی هغه اصلا ویلی نسی، ځکه هغه هغه یو دننه احساس چې سړی په یو شیر کې ورننوځي او هغه محسوسوي، هغه احساس بیا څوک نسی راایستلی. واضح خبره ده چې دا شعرونه زما د زړه د تله خوښ سوي دي او بیا مې هغه کمپوز کړي دي، بیا مې هغه په سندره کې راوستلي او پر هغه مې ډېر کار کړی دی. دواړه
خونه اصلا
ما په نظر کې
ولیدې. ستاسو یو سندره دی لایق صاحب شعر ده، د دې یو برخه سره اورو.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه، د کلو کلو بخیجی زما لشید د شهیدو د کلونو فریادونه. پوچی جبا د پښتو وی زبایما هبن کری پښتان زما لالونا، پوچی جبا د پښتو وی زبایما هبن کری پښتان زما لالونا.
د دې سندرې شعر مو په څه اساس باندې انتخاب کړی دی؟ دا شعر مو خوښېدو او که د موسیقي اړخ ته مو هم په دې کې پام کړی؟
د لایق صاحب شعرونو سره ما که رښتیا ووایم د ماشومتوبه ډېره یو خاصه علاقه